سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې نه بجې شوي د خبرونه ته مو زه فريدا سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازاد رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او راپورونه به هم درته پکې ولرو. پیل به له خبرونه وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقوقو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بینټ نن سهار په ټویټر د کوشنی اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوشنی اختر لومړۍ ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه وګړو ته رسیږي چې 6 میلیونه یې له قاطع یو ګام واټن لري. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د ښځو له کاره منع کول د هیواد د پرمختګ او پارزان بسیاینې په وړاندې لویې خنډ دی. ښاغلي کرزی تېره شپه د کوچني اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونو کې له طالبانو وغوښتل چې ژره تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کارکوونکو ښځو د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. روس له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 نیټه پر افغانستان واکمنی ترلاسه کړه، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې وتړلې. بیا یې د 2020 کال په سپتمبر کې د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړې. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا پوخانی رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه هم په یو لوړ ټویټونو کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پاموشي، لکه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د طالبان حکومت پر افغانو میرمنو په داخلي او بهرني او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو بندیز ولګوه. بیا یو نامه د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغانه میرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانو میرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي. دا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیر کیرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځینه ومننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ای ځانونه وقف کړی دي. ملګر ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسول لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړی دي. او د اوکراین پوز نن ویلي روسي د سختو زیانونو لګولو سره سره د اوکراین پر ختیځ خار بخمود خپل پوزي عملیات شدید کړی دي. په همدې حال کې پر کیف او پولواتا سیمې د بې پیلوټ الوتکو حمله شوې ده چې زیربناو ته زیانونه اړولې دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوزي ادارې مشر سرهی پوفکو نن په ټلګرام ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بي پدو ټالوته کې کشف او ویشتل دي. نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوشنی اختر نوملۍ ورځ وه. یو شمېر افغانان وایي سږکال اختر بې خونده دی او د پخوا په څیر پکې شور نشته. دوی د سګنی کوشنی اختر بې خوندي د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ښارونو کې د موټرو د تک راتک شور خو میشت وګړي د اختر د بې خوندۍ کیسې کوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم کوچنی اختر، خو یو شمېر افغانان وایي د اختر د تیر په څیر خوند نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکی فریدون وایي کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېد چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مګم د خلکو اقتصاد مگر د اقتصادي وضع خراب ده، پیسې نشته، کاروبار نشته، اختر په پیسو ښکاري، چې پیسې نه وي نو اختر چندان خوند نه لري.
د زابل ولایت اوسیدونکی جمعه ګل بې امنیت له پخوا ښه ګڼي، خو په وینا یې د خلکو مینه له اخترونو سره کمه شوې. د هغه په خبره ډیری کسان فکری سکون نه لري.
نن کوچنی اختر اول ورځ ده، تیر اخترو سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسي توپیر یې دا ده چې تیرو کلونو کې اخترو به ښه جوش او هغه شوق مستی پکې وه، ډیره وه. اوس نسبتا هغه شوق مستی بیروبار نسبتا کم ده. تعداد خلک د فقر په اساس نشي کولی چې مثلا اخترونه یا سګنۍ کوچنی اختر په هغه طریقه چې باید ولمانځل شي ولمانځل.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خوشبو بیا وایي چې په تیرو اخترونو کې له خپلو ملګرو سره له اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه، خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تک لپاره هیڅ اراده نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
باندې لکه لاړ شو یو چیرته چکر لپاره، خو دلته چې دا پارکونه هم بندي، نجونې لکه ځینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغوی هم نځي. ما سره لکه تفاهم داسې برابر نه دي چې لاړ شو هلته که طالبان ونیسي او که مونږ ویسي یاس، نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بندي او رستورانتونه هم بندي.
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د عربستان له دغه اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیره شپه د افغانستان په وخت شاوخوا 10 بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان کړه. له بلې خوا به یو شمېر پخوانیو سیاسي چارواکو په خپلو اختریزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د دوی په اختریزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی. د طالبانو مشر ملا حبت الله خون بیا په کندهار کې د اختر له لمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ته ورټولوه. هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کېږي په وړاندې به یې جدي ودرېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هیوادونو له ځانګړو استازو سره د دغه سازمان د سرمنشي د غونډې هدف به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه، بلکې په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري لپاره د اجماع پر رامنځته کېدو متمرکز وي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال ویاند فرحان حق د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د سهشنبه په ورځ وویل چې دغه سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو یو کانفرنس جوړ کړي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوی غونډه به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې متمرکزه نه وي. دغه سازمان د مرستیالې ویان فرحان حق د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دغه غونډه چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې جوړه شي، په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو تمرکز کوي. هغه زیاته کړه
د مې په اول او دوهمه د دوحې کانفرنس د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نه دی، او موږ نه غواړو چې په دې اړه کومه اندېښنه شتون ولري. دا غونډه چې په یو بند او خصوصي چاپیریال کې ترسره کیږي، موضوع د موجودو ننګونو په اړه د واحد اجماع رامنځته کول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو لخوا د دغه سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار له محدودیت وروسته د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د یوې غونډې کوربه بوي. تر دې مخکې د ښاغلي ګوتریش مرستیالې امینه محمد د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په پرنس ټاون پانتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې په وینا د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو به هم خبرې وشي. میرمن محمد وویل نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو د ده په وینا پر دې موضوع باید خبرې پیل شي. هغه څه چې د افغانستان دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. خو د سیاسي چارو کارپوه تمیم ماسی په دې نظر دی چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د دوحې د هوکړې خلاف عمل کړی. هغه څه چې د ده په وینا د نړیوالو لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو مخه یې نیولې ده، هغه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت طالبان د مانا ویلي که قدرت د کابل به دست گرفتن.
طالبان له هغه وخت راهیسې چې حکومت یې ونیوه په دې لټه کې دي چې سیمه او نړۍ په رسمیت وپیژني. خو د دوه کالو په تېرېدو سره هېڅ هغوی د یو مشروع حکومت په څېر په رسمیت نه دي پیژندلي، د دې لپاره چې هغوی د یوې سیاسي معاملې په بدل کې په زور او د دوحې تړون په خلاف قدرت ته ورسېدل او اوس هم قدرت انحصار کړی. وروسته له دې چې د ښځو ضد سیاستونه لري او همدارنګه هغه فشارونه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو او انجوګانو راوستي، ټول د هغه تړون په خلاف دي چې په دوحه کې لاسلیک کړی و.
تمیم اسی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان څخه د وتلو په اړه هر ډول پریکړه چې کېږي مسؤلیت به یې بېرته د طالبانو پر غاړه وي، ځکه د ده په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په وتلو سره به د افغانستان پر خلکو یو نه جبرانېدونکی اقتصادي او بشري ناورین رامنځته شي. د ښاغلي اسی په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په احتمالي وتلو سره به یوازې افغانان قربانیان وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دوحې د ناستې د ترسره کولو او د هغوی د بندیزونو د لغوه کولو په اړه وپوښتل، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ښځو پر زده کړو، غیر دولتي ادارو کې کار، سفر او نورو محدودیتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم له کار کولو څخه منع کړي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثره د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو ته د اختریزې ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونه ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو په اړه خاطرو ته کتنه کړې ده.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی، په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تېره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
زوران زاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
به زرشان وقتی نوز منکور تخپل وانده رتل زمونگ اخترای با یو روپی یا یو قران و روست دا داود خان پا وقتونو که مو 5 روپی اختری اخیسته. دا کمونستان و پا وقتی مو هم اختری اخیسته شمیلی لگدیر شو. دا مجایدین و وقتی مو هم اخیسته و رو رو دویان شو، زارده شو، در مسیان و تختنان شو. خوز ما شمان تخلق دمر اختری نور کوی یواز نبدی خپل وانی ممکن ور کریم.
د
هرات ولایت اوسیدونکي فرشته وایي له اختری اخستلو او اختری ورکولو ښې خاطرې لري.
یو جالبه خاطره ووایم چې ما ته یې اخترۍ راکړه. د یو لاس نه مې اخترۍ واخیسته د پلار او مور څخه، بېرته د ما نه هماغه اخترۍ بېرته لاړه، ما کوچنیانو ته خپل خورانو ته ورکړه.
د بلخ ولایت اوسیدونکي لطیف وایي دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو لپاره دی او ماشومانو ته اختری ورکول کیږي.
د اختری ورکول په ځانګړې توګه د کم عمر ماشومانو لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وي. د اختری ورکولو تر څنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی.
د یادونې دی چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو تر څنګ نور رواجونه هم خلک پالي، لکه نکروزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری ور وړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بېلابېلو ستونزو له امله پې کې شوی دی
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي
یو بشد اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیز رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیز رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې خو په بهر کې میشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیز رسنۍ ګټورې بولي دا راپور درته لرو خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل خو اوس هر څه بدل شوي
پخوا چې موبایلونه نه وه ډېر ښه وو خلک به راتلل په اختر کې د لرې ځایونه به راتله د ولایاتو نه به راتله او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده د لرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي نو ښه د یو بل وګوني خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي هغه خلک چې له یو بل لرې دي مسافر دي په نورو وطنونو دي هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي د دوی په وینا اختر یو فرصت دی هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري لکه اختري وړل د اختر د سرخان جوړول د اختري ورکول او اخیستل او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري. او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرني شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. دا عکسونه د اخیستو له یوه هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
وړاندې به واورئ چې په غزني کې د روژې مبارکې په وروستیو کې د قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شویو قرآن کریمونو لنډ تاریخ ته تم شو. قرآن کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کاڼو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سوه درې نوي کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د قرآن کریم لومړۍ نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څه باندې یو نیم سل کاله وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قرآن کریم چاپ کړ. د قرآن کریم درېمه چاپي نسخه هم په اروپا کې وه چې ایټالیایي کشش لورفی کومراشي درې کاله وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړه. له دې درېمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قرآن کریم آیاتونه په یوه مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قرآن کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یوه پیړۍ بله نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قرآن کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قرآن شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسمون خط په قرآن شریف خپرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په ښه کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسې په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکې میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرې او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږ مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړي سپی دی چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده، مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه، نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبرې او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې پخوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو.
متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه خیرونه بار خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي که دارکې پراخې کړم او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د 500 قارو د 500 شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي
نه خدای خو د ناروغي حالت خو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتي غونډه او حالت خو چې تاسو چې پلاتو وای نو منطقي فکر مې نه کاوه البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده فکر کوم چې دا سی حالت خو
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاډ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې ځینې دوستان چې په ژبه باندې پوهېږي په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده نو ډار او اطمینان پکې نه شته طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده یعنې ډېر شعرونه مې داسې دا ژباړلې چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګریزي ته ژباړل شوي وو
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري بیا د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر څه ژباړونکي لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځین شان ژباړلې دي پخوا مو ژباړلې دي
په دې خاطر د فرانسوي ژبه زده وه یقل نور ژبې مې نه وې زده نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو چې د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیام کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شعر په شعر ژباړم او د شعر په شعر ژباړل لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي اقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره غلولې دي او مفهوم پسې تدایم
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غشباړه داسې احساس کړي لکه د خپلې ژبې شعر شي
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپله ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې هم د عقل دم احساس کی چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مو چې وویل کله کله د اصل متن نه یو تفاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاسې او که نه په ورته وخت کښې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دلته دوه خبرې دي. یو په هغو ژبو کښې چې زه پې ښه پوهېږم او لټول پکښې راته آسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه ښه پکښې جوت واوسي او په هغو ژبو کښې چې زه زه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم نو څه چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قارې یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي، یوازې قارې مطلب نه وي که نه د ډېرو ژبو بېلګې لري. پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور پکې کې کړیکې ګله ستا په ورېښمین زړه کښې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورئ مین دی زیړ لونګ یې دي راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
عکس څرنګه واخلو کوم عکس ښه دی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم خوست ته ورځو په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي دوی د هڅې د کال په پیل کې شروع کړي د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمو ته لاړو چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و مثلا خلکو نه شول کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی کې شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرفت په برخه کې، د نشه موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا دغهاخته کاغذ و چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
چونکه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا دي، ښوونه په روزنه په برخه کې. مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واس نه درلودو، یا د بوټانو واس نه درلودو، یا د قلم کتابچې واس نه درلودو، یا د صابونو واس نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځیو ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د ده تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دغه فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته شي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول چې په ګوښه ځون په ورځ کې تر شپږ سو ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي؟ په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې له دېنه چې څه ځواب ووایم، له دېنه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو که نه، خو مثلا دغه اکثره خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ځنونو مثلا یو منفي اړخونه وه چې دغه د تاسو د یادو نن په تاسو سره ورته واغلې د تاسو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخره. په دویم قدم دا و چې ډیر خلک موږ تصدیق کړو، همغای کړی، تر څو همکاري مې کړې، هغه یو مثبت خبره هم کوي، تر څو موږ تصدیق شو د مثلا د پروګرام مختلفې دا اکثر په ټول په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې مثلا یوټوب ونان په جریان کې چې کلی مشران چې مثلا سبا ورځ موږ دغه ښوونځي کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي، تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې ما له ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډیری ماشومان سترګې کږي وي، چا نظرې ته لاس نیولی، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اسمان ته کړي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله جلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې؟ تجربه چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستې دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستې دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې د لخطره سي د خرڅ او دغه ډیر و لګه عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیسته؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته یو عکسونه اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډېر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلودله
په افغانستان کې.
ما تقریبا له و اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خودلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقم کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقمي عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا رمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسټ زې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته له ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ. فقار خو نه
اول فقار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه فقار و څه وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته هم رقمي د کیمرا عیاریږي او څه رقمي عکس واخلې د پرابلم وخت کې ډېر کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلخر ته وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سان جوړ توای څور توای څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړ توای یا څه جوړ توای سه تاول بتله البته بده هغه سويچ کې او برته ویلې چې ته کیمرا کې څه سټینګ واسه دا رڼا سمه سی او عکس درسته راسي یا تاسو هغه کار کاوه سي هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم ډول دلې څنګه وایي نه دا سي عکس درته دقیقې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سي کوم ترخمي د عکس کې راځي سدنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هغه امکانات اوټوماتیک دي یا هغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي څنګه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لونه کار اخلي او د دې له خاطر چې دا اوسنۍ کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سې یا وکاس ده او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر یې ساکاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعي حالت وځي عکس
وځي او
اوسنۍ کیمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي چې دا عادي سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي دنو یو تورست ده یا عادي سړی دل خاطر دا وړه کی کیمرې اوس ډیر رواج شوی ده.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي چې عکس ته اخلم نو د ستې ځان سره جوړ کمه ته ودرې چې عکس مې سم راشي. اما که چېرته مې پام نه وي طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کیمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوي راخلي چې اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکس پو کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د اکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملري مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي خپل غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی اکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات داري سي زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څه رقم قیافه لري خاندي ژاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نسي د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغي صافي بخيرني زه غوته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته چې وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخه نه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلیدی اکثر سم راشی
بکل که شارم دتا وکلا باید دم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې سره سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابقه هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
ځکه
درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدل انسان پرته نن سبا د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرضاً د شار عکس اخلي کمال کوم شته بګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سی مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي سره شخص یا دغه ته لاړ سي دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خیل اسخوات یا یو نفر زی هغه وخت کې ښکاري چې مثلا خیل اسخوات د مرکز خوات لرسي تاسو وینئ چې سړی چپ لاس خوات له عکس ته وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري یو بل قانون دا رسې هغه عکس تقریبا دغه یو درم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي چې د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه ده
او هغه سره هغه چې غواړي چې تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راساله مهمه ده
راساله ډیر مهمه ده دا عکس څه په درې قسمه تقسیم کې هغه خط څه دقیقه له عمودي او افقینه په حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمه یعنی دوه خطه تل دي کنه یا عمودي او افقي دا دوه خطونه څه عمودي او افقي دغه کې ستقسیمه هغه ځکه چې هغه دوه خطونه په حساب یو بل ته یعنی
خطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي د انسان طبيعي عادت یا هغه دغه ورکر سوي د سماده ګوریا توجه نيسي دا باید په نظر کې ونيسي
دا هغه مهمه ده کنه فرن ځینې عکسونه څوک په بار اخلي، ځینې عکسونه په اوږدو اخلي، یعنی که چېرته یو لوی ځای څوک اخلي، فرن یو شار یو کوڅه، دا باید عرض ته پام وکړي. که څنګه
دا نظر په هغه لغشي نسي عکس اخلي، نظر په هغه هلته په عکس کې چی مهمه دي. بعض شیان دي، مثلا یو مانی یا مثلا یو چی اوږده ده، هغه باید سړی اوږده واخلي. داسې سړی مثلا که په عرض اخلي، هغه نو نیمه مانۍ نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځي، نو پروا نه لري چې هر یا عمودي یا
یعنې مهم نه ده عمودي
نه ده نظر،
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډېر مهمه ده او باید برجسته وي.
او دا غواړي د عکس چېرته په حساب استعمال کې چېرته استفاده تېر واخلي. که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي، نو دا عمودي یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي ځکه چې خط هم د سي ده،
وو خط هم د سي ده، کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سي دي.
د سې چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی، مشهور خبره ده وای هنر د سي لکه مینا، انسان نشي تشریح کولای لیکن درک کولای شي. او زه فکر کوم عکسونه هم د سي دي. عالی عکس تشریح سخته ده، انسانی تشریح کی، لیکن درک آسانه ده. هم دسته ده؟
بلکن درسته ده. یو وقت مثلا زه ما تا زه سگورم ما دما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم، مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواک سی.
خوزه فکر کم که چرت زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه، بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی که سنگه.
نه زیاتره خلک سی په د عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری، زیاتره دا دغه نزدیکی سره دیر
نظر
نزدیکی، مگر هر څو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی.
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري. مننه ډیره مننه. دا سچ رادیو ته به مجلې دا غنمو هم دومره تر بلې وی زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم. شریوی